رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د پښتو لومړی نیم ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې خاصو استازو په کابل کې ملاقات وکړ. د ترکیې پولیسو د پوځ د سلګونو افسرانو د نیولو لپاره چاپې غورځولې دي، او هند وایي چې پر پاکستان باندې به د کشمیر د دریو سندونو اوبه وتړي. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ په کابل کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره ملاقات وکړ. د افغانستان د سولې په باب دا د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې د حکومتي استازو لومړنۍ کتنه وه. روسیې او امریکا دواړو پخوا په افغانستان کې یو د بل پر پالیسیو باندې انتقادونه کړي وو. طالبان وایي چې مولا عبدالغنی برادر بل امریکایي هیئت سره د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې هغه د طالبانو مذاکراتي ټیم ته د خبرو صلاحیت ورکړی. طالبانو په یو لیکلي بیان کې چې پرون د رویټرز خبري اژانس پور کړی ویلي، دا خبر هم سمه نه ده چې مولا برادر د سفر د اسنادو د نه لرلو او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله قطر ته سفر ونشو کولی. ملا برادر اته کاله په پاکستان کې بندي وو، او پاکستاني چارواکو تیر کال په اکتوبر کې د سولې لپاره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه خوشې کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش وای چې د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو نه غواړي چې د سولې د خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو کوشش وکړي، خو د افغانانو په ځای دې تصمیم نه نیسي. هغه وویل چې خارجیان باید په افغانستان کې د سولې تر نامه لاندې د یوه بل نیابتي جنگ د پیل کولو نه ډډه وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې بهتر شوې دي. ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل ممکن چې یو لوړ پوړی امریکا هیئت له پاکستاني چارواکو سره زر ملاقات وکړي. ټرمپ تیر کال پاکستان له امریکا سره په درواغ ویلو او ټګۍ تورن کړی وو. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. هند ویلي دي چې پر خپلو دریو سندونو باندې به د برېښنا بندونه جوړ کړي، او اوبه به د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته پرېنږدي. فکر کېږي چې هند غواړي پاکستان ته د خپلو هغو شپږ څلوېښتو پوځیانو د وژلو سزا ورکړي چې تېره اونۍ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو جنګیالو په حملو کې وژل شوي وو. پاکستاني چارواکو سمدستي په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د پاکستان پوځ د هیواد د پوځي استخباراتو یا ISI د پخواني رئیس متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی باندې د یو کتاب لیکلو وروسته د تقاعد معاش بند کړ. جنرال دورانی د هند استخباراتو د پخواني مشر سره په ګډه د جاسوسۍ تاریخي درشونو په نوم یو کتاب لیکلی، او په دغه کتاب کې هغه لیکلي دي چې په 2011 میلادي کال کې پاکستان د متحده ایالاتو د پوځ سره د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن په وژلو کې مستقیماً مرسته کړې وه. له بلې خوا د پاکستان د پوځ دوه افسران پر جاسوسۍ تورن شوي دي. پاکستاني مقاماتو د جمعې پر ورځ ویل چې پوځ دغه لوړ پوړي منصبداران به د جاسوسۍ په جرم په نظامي محکمه کې محکمه کیږي، او د پوځ د یوان آصف غفور په وینا د محاکمې امر یې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه صادر کړی وو. د دغو منصبدارانو نومونه نه دي ښودل شوي. د چین او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه تیر کال 30% کې لوړه شوې وه. د سعودي عربستان شاهزاده ولیعت محمد بن سلمان چې بیجنګ ته په سفر تللی دی، د چین د جمهور شی جین پینګ سره د جمعې پر ورځ ولیدل. هغه وویل چې د دفاع او امنیت په برخو کې به هم دواړه هیوادونه خپله دوه اړخیزه همکاري پراخوي. د جمعې پر ورځ په غزه کې د اسرایلي عسکرو په ډزو کې 15 فلسطیني هلک وژل شوی او 14 نور زخمیان شوي دي. د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې داسې حال کې ترکیه امنیتي چارواکو دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب په زرهاو نظامیان او ملکیان ونیول، او په نړیواله کچه ورباندې انتقادونه شوي، خو دغه لړۍ اوس هم دوام لري. حکومت د جمعې پر ورځ د سلګونو نور نظامیانو د نیولو وارنټونه جاري کړل. او داود د سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پر اسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د ملي امنیت شورا کارکوونکو باندې د بهرنیو سفارتونو معاشونه د معلوماتو د خوندیتوب لپاره بند کړي دي. د شغلی محب دا څرګندونې د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار د پلویانو د کلک غبرګون سره مخامخ شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې په دې شورا کې د افغانستان امنیتي پالیسي جوړیږي. د دې لپاره چې دغه امنیتي ادارې معلومات بهر ته درز ونه کړي، پریکړه کړې چې د ملي امنیت د شورا پر کارکوونکو د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي. حمدالله محب چې د پنجشنبه په ورځ د کندهار، هلمند او روزګان د ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره کابل کې خبرې کولې، ویل چې اوس د دې ضرورت دی چې پر بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای پر خپلو امکاناتو اتکا وشي.
موږ په شورا امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې وا چې کماشات ورکول که هڅه کول ټول مخته کړ، دم د دې لپاره نه دي خته کړی چې هغه پیسې ته زموږ ضرورت نه و. د دې لپاره مخته کړی دي چې یو مرکز، یو ځای، داسې یو ځای چې د پاغه ځای کې د افغانستان امنیتی پالیسی جوړیږي او د هغه ځای د کارمند معاش دی یو سفارت ورکي. هغه کارمند چاته مسول دی؟ چاته باید وفادار اوسي؟ وطن ته او کاغه سفارت ته چې معاش ورته ورکي؟ ظاهر ده کبيخي ډیره وفاداری ولري، مجبور دی یو رس خو باید ورسي، یو احوال یو پښتنه خور سره وکی چې سره واندی اقتصاد ورته وکی. دغه اول خطر مشته دی د معلوماتو له لحاظه، د مسونیت له لحاظه. موږ هغه پیسې د غزې ور باندې کړلې. دغه افتخار کافی دی چې موږ خپل وطن ته کار کوو، په داسې یو ځای کې چې د افغانستان سوله او امنیت په لاس کې. دغه غټ افتخار دی، ولی هغه کومک، مالی کومک زموږ په دغه فعلی وضعیت کې نه دی پکار.
د ملي امنیت د شورا سلاکار په دغه شورا کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه خبرې وکړې. ویل چې ټولو هغو کسانو ته نه ویلې ده چې ورسخه یې په دغه شورا کې خپل خپلوانو ته د کار غوښتنه کړې وه.
په شورا امنیت کې کېدای شي تاسو ډېر خبرې د هر چا زوی، ورور، خور حضور درلودی. یو خاص رقم کوداکستان ځنی جوړ شوی وو، هغه مو ګرد وېستل. هغه وکیلان دم داننم چې موږ سره تماس نیسي، وایي زما ورور مقرر کا وېداد دی لري چې زه د زرهاو افغانانو نمائندګي کوم، بیرته توقع ایوازي د خپل ورور د مقرري ما ته په اثبات رسي چې دا د خلکو نمائنده نه دی.
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د ملي امنیت شورا کې دغو اصلاحاتو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید دا کار لوړاندې کړی وي. د افغانستان د امنیتي او استخباراتي چارو یو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ملکي یا امنیتي ادارې باید له بهرنیانو سره مخامخ اړیکې ونه لري.
ولې بدبختانه په افغانستان کې حتی ګوندونه پیسې اخلي، شوراګانې پیسې اخلي، پوهنتونونه پیسې اخلي، تلویزیونونه، رادیوګانې پیسې اخلي. نه تنها د امنیت د شورا کارمندان یا د استخباراتو کارمندان، بلکې هیڅوک هم باید د خارجي موساتو نه مستقیما تمویل او کمال نشي.
د ښاغلي محب دغه څرګندولي د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار د پلویانو له تون غبرګون سره مخ شوي. د ملي امنیت د شورا پخواني وایان قادر شاه دغه څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د محمد علي پتمر د کار په موده کې هیڅ بهرني سفارت د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته معاش نه ورکوه، بلکې د ښاغلي قادر شاه په وینا د دغه ادارې معاشونه د مالی وزارت لخوا د افغانستان د ملي بودیجې لارې ورکول کېدل. ښاغلي قادر شاه ویلي چې دی د افغانستان په دغه ملي اداره کې کار کړی او تر کومه چې دی پوهیږي د دې ادارې ټول کارکوونکي په وطن او خپلې خاورې باندې مین او د دغه هیواد ملي ګټو ته ژمن او پاک نفسه افغانان دي. هیڅوک باید د دوی پر تعهد شک ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخواني مین جاوید لودین چې د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ښاغلي اتمر سره هم ملاتړ کوي، هم د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونی سرپختنی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو په مرکزی حکومت نیوکه کوي چې د پښتو او دری رسمي ژبو ترمنځ مساوات په نظر کې نه دی نیولی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
یو شمیر دغو فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې پر حکومت انتقاد درلود چې ګنې په لوی لاس په رسمي او دفتري چارو کې د پښتو ژبې کارولو ته توجه نه لري. د ژب ژغورنې غورځنګ د یوه غړي صاحب دین زادران په وینا آن د پښتني سیمو په دولتي ادارو کې هم پښتو نه کارول کیږي. هغه وایي چې دا کار مراجعین له ستونزو سره مخ کوي.
تر ټولو د مخه زما هغه ولس مشر چې دی ولس د سر په قربانۍ دی ته رایه ورکړه او د ولس مشرۍ تر کده یې ورسول او دی په پښتو به در وخته د پښتو ژبې بډای کول لیکل ویل دا د پښتنو مسؤلیت دی.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال منزل کیږي چې د ژب ژغورنې ملي غورځنګ په نوم یوه بنسټ د مختلفو ولایتونو په دولتي ادارو کې د پښتو ژبې د رواجولو هڅې پیل کړي دي. جهان زیب وصال د دې غورځنګ یو غړی دی. هغه په دې برخه کې له دولتي او غیر دولتي بنسټونو وغوښتل چې د عامه پوهاوي پراخو تبلیغاتي کمپاینونو کې له دوی سره همکاري وکړي.
دلی لیکل کیږي خو بلکې پښتو نه لیکل کیږي کوي پښتو خو بیا هم پښتو نه لیکي. د دوی ادارو کارکوونکو رئیسانو مدیرانو مامورینو څخه ډېر پاجزنه ډول غوښتنه کوو چې دوی پښتو ولیکي او پښتو ته لومړیتوب ورکړي، ولې چې زموږ ملي او رسمي ژبه ده پښتو.
په دې وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې په پښتو ژبه بشمیره کتابونه لیکل شوي او یا له نورو ژبو نه پښتو ته ژباړل شوي. د سیډونکو په وینا دا د پښتو ژبې په بډایانه کې زخته ډیره مرسته کوي. حمدالله ویسال چې په خوست کې د مورنۍ ژبې د نمانځلو مراسمو ته خبرې کولې د پښتو ژبې د بډاینه لپاره یې پښتو ته او له پښتو څخه نورو ژبو ته د علمي او ټولنیزو آثارو پر ژباړلو ټینګار وکړ.
یا زموږ محصلین یا زموږ زده کوونکي د دې نه ښه استفاده وکړي، ولې په دې کې ستونزه دا ده چې دوی د پښتو ژبې ګرامر په سم ډول نه دی کې مراد کړی.
د فبروري میاشتې 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې لمانځل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان اتصال خورا مهم دی. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې په اقتصادي برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان روابط کولی سي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان مشکلات ډیر راکم کړي، خو نوموړي په افغانستان کې د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لپاره د ظرفیت په کموالي اندېښنه ښيي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون له ترکمنستان سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلازی له ښاغلي تاج محمد اکبر سره مرکه کړې.
تاسو په جریان کې چې تقریبا اوه مایدې رئیس جمهور امضا کړلې د ترکمنستان سره، البته هغه لویه پروژه څنګه چې موږ تاسو وینو هم لاره د لاجوردو ده او هم په اصلاح هغه په پلان کې ګازو ده چې هغه هم البته په جزئیات تاسو په جریان کې چې تقریبا افغانستان ته هم لاجوردو لاره ډېر اهمیت لري. علت همدغه ده چې دغه پخوا د ترانزیتي لارې منحصرې شوې وې په پاکستان په لارونه او پاکستان و یا مثلا د ایران په لارونه، هغه هم تقریبا یو سلسله مشکلاتی را منځته کول، اگرچه نگاه د حقوقي نه بلکې نگاه د سیاسي ده. افغانستان ته د ستونزې خلقولې چې موږ نشو کولی چې د ترانزیت لارې نه درسته استفاده پورته کړو. بنان دغه موافقتنامې فوق العاده د خورا د اهمیت وړ دي د افغانستان لپاره. په افغانستان در صورتی چې وکولی شي دغه په ارتباط دا ګټه اخیستلو خپل قدمونه پورته کړي، یعنی په داخل کې هم یو سلسله هغه امکانات چې باید رامنځته شي هغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي، بنان د افغانستان لپاره دغه ډېرې زیاتې ګټورې دي. هم نگاه د مثلا ترانزیت نه، هم نگاه د مثلا مواد سوختي نه، هم نگاه د مثلا حق العبور نه، او هم په اصطلاح د کارموندنې نگاه نه. دغه ټول هغه شیان دي چې افغانستان کولی شي چې د صادرات نگاه نه او هم د واردات نگاه نه، یعنی هغه ستونزي چې مخکې لرلې یا هغه نه امکانات چې نه یې لرل اوس هغه امکانات ته په اساس دي چې تعهدات یا معاهدو
مننه استاد. غواړم یو بل پوښتنه هم وکړم او په لنډه توګه که ځواب راکړئ، که څه هم تاسو لنډه اشاره وکړه، غواړم یو څه وضاحت ورکړئ. آیا په افغانستان کې د دوه ماهدو د موادو د تطبیق ورتیا ظرفیت موجود دی. موږ تاسو له یو شمیر نور هیوادونو سره هم ورته ماهده لاسلیک کړی دی چې خورا ارزښت لري، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. آیا ستاسو په نظر تر اوسه د دوه ماهدو د موادو د تطبیق مسله تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دا ظرفیت شته تاسو لیدلی چې په حکومت کې موجود وي؟
خو په تاسو سره ته باید ارز وکړم چې دغه ظرفیتونه مثلا دغه په هر برخه کې چې افغانستان دولت سره دغه ډېر کم دي. او مثلا اول به دغه بېلګه موږ راوړو، مثلا دغه دیتاتي پروژه د کانو رادی خواهد چې باید هغه پیسونه تمدید شي یا مثلا ګټې ته وسپارل شي. افغانستان ونه کولی شي چې په خپل موقع سره تقریبا په حدود 1.5 کیلومتره چې د افغانستان د خاورې نه تیریږي، یغې البته هغه څو ولایتونه دي چې هغه فوقلوبه ناامنه دي او دغې لارې نه تیریږي، دغې امن هم تعمین نه کړلی شولو. بنان په افغانستان کې البته ډېرې پروژې وجود لري، مثلا مغوایو چې بهار کول دي اوبو، مثلا د بېګاش په تاسو راپور لیدلی وي دغه هرې ورځ اوبو نه تقریبا ایران یو شایغ نه زیاد به صلاح ذخایر البته جور کړي، در حالی که افغانستان په ټولو کې دوه دي که یو بند جور کرده چې یغ نه مو ګټه پورته کولی شو. بنان افغانستان هغه اقدامات چې کی هغه البته خیلی اقداماتی، اما مهمه دغه ده څنګه چې تاسو وفرمایید چې د یغ نه د ګټه پورته کولو دپاره هغه ظرفیتونه یا پوتنسیل چې موجود لري یغې نه باید ګټه پورته شي، تر څو پورې چې هغه پروژې یا هغه تعهدات چې لاسلیک کېږي یا په سات دواړو هیوادو مابین کې هغه حق کېږي، د یغې نه په خپل وخت سره چې افغانستان واقعا ډېر زیات نیازمندي لري په ټولو برخو کې یغ نه ګټه باید پورته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، یو وخت فکر کېدی چې د شیرې په شان ساري ناروغي په شتمنو هیوادونو کې کنټرول سوی، مګر د روغتیا نړیوال سازمان اوس خبرداری ورکړی دی چې کېدای سي موږ په نړیواله سطحه د شیرې د ناروغي د خپرېدو سره مخامخ سو. په درسته نړۍ کې د شیرې د ناروغۍ د خپرېدو پیښې په خاصه توګه په مرمختلونکو ملکونو کې زیاتې سوې دي. د امریکا ژغ خبریالې کارول پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
ډېر خلک فکر نه کوي چې شر یو مهمه موضوع ده، مګر د شرې له ناروغۍ نه خلک مري. دغه ناروغۍ د دایمي معلول کېدو سبب کېدی هم شي. د امریکا په لسو ایالتونو کې په روان کال کې تر اوسه د شرې د پیښو رپورټ ورکړی شوی دی. د کلیولینډ د ماشومانو په کلینیک کې ډاکټر کامل اسابیلا توقع لري چې دغه ناروغي به په اوهایو کې هم خپره شي. اسابیلا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
measles is incredibly contagious. Once it gets around the community, it's very difficult be
دا بالکل وساري ناروغي ده. یو ځل چې دغه ناروغي د ټولنې شاوخوا ته ورسیږي ډیره مشکله ده، ځکه دا د هوا لارې خپریږي. دغه ناروغي د ټوخي لارې په هوا کې خپریږي. د ناروغي وو د کنټرول د مرکز ډاکټر نانسي میسون ایر خبرداري ورکړی ده چې خلک باید واکسین شي. میسون ایر خپل خبر ته دوام ورکوي وایي
If a person with measles is in a room with 10 other people who are unvaccinated, 9 of them will get measles.
که یو کس د لسو نورو کسانو سره په یو کوټه کې وي چې واکسین شوی نه وي، له دوی نه به یې نه تنه په شرې اخته شي. دغه ویروس په هوا یا د ځمکې په سطح تر 2 ساعتونو پورې پاتې کېدای شي. او میسون ایر وای دا همیشه څرګند نه وي چې څوک دغه ناروغي لري. میسون ایر بیا وای
Somebody can transmit measles 4 days before they have the rash. That means they can transmit it even before they know that
یو څوک د ګرمکو د څرګندېدو نه څلور ورځې د مخه دغه ناروغي انتقالولی شي. د دې معنا دا ده حتی مخکې له دې نه چې دوی په دې پوه شي دوی دغه ساري ناروغي لري، دوی دغه ناروغي لرلی شي. د ماشومانو د طب ملي مرکز کې ډاکټر روبرتا د بایسي نوای حتی د ډاکټرانو او نرسانو لپاره مشکله ده چې معلوم کړي چا مخکې شرې تیر کړی دی. ډاکټر د بایسي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is very difficult to protect children during a measles outbreak if they have not been vaccinated.
یو ماشوم چې د شری د ناروغي د لومړی او علایم سره راځي د یو بل داسې ماشوم سره فرق نکېږي چې زکام شوی وي او ټوخی کوي او د څلورو ورځو لپاره به ګرمکی ونه لري. ډاکټر سابیلا آدم وایي شر په خاصه توګه د ماشومانو او تنکي ځوانانو لپاره خطرناک دی. سابیلا بیا وایي دا ډیره مشکله ده چې د شرې د خپرېدو په وخت کې هغه ماشومان وژغورلی شي چې که واکسین شوي نه وي. په عمومي ډول لومړی ګرمکې په مخ راخیژي او بیا د وجود نورو برخو ته خپرېږي. شرې ناروغۍ سره سخته تبه ملګري وي چې دا په خپله د ماشومان لپاره خطر کېدای شي. ځینې کسان جدي پیچلتیاوې لري. د شرې ناروغۍ د سینه بغل علت هم کېدای شي. په تنکي ماشومانو کې د شرې ویروس اکثره وخت د مړینې سبب کېږي. شرې په دماغ هم تاثیر کوي او د مړینې یا د دایمي تاوان سبب کېدای هم شي. د شرې ناروغۍ په مقابل کې د ځان ژغورلو له ټولو نه ښه طریقه واکسین کول دي. همدا علت ده چې د روغتیا په نړیوال سازمان کې ډاکټر کاترین اوبراین
انوي hundreds of millions of children have received this vaccine and are now
من د شرې د ناروغۍ په خلاف ډیر خو واکسین لرو. دغه واکسین تقریبا له 500 کال نه راپدی خو موجود دی او په سلګونو میلیونو ماشومان ته دغه واکسین شوی دی او وس صحتمند ځوانان دي. دوی له شرې نه دي مړه شوي ځکه دوی واکسین شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2010 کال په نسبت په 2013 کال کې د شرې د ناروغۍ ډېرې پیښې لیدل شوې دي ځکه چې ګڼ شمېر میندې او پلرونه خپل ماشومان نه واکسین کوي. په شتمنو هیوادونو کې دا یو انتخاب دی مګر اکثره وخت په نیستمنو هیوادونو کې دا انتخاب نه دی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هسپانیې د پخوانی دیکتاتور جنرال فرانسیس فرانکو د قبر د راسپړلو او له سره یې خاورو ته د سپارلو په سر راپورته سوی جنجال له کبله د هسپانیې اساسي قانون له یوه غټ بحران سره مخامخ سوې. د لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د راپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
لمړینې نه وروسته هم په شلمه میلادي پیړۍ کې د هسپانیې د دغه پخواني مستبد دیکتاتور د سیاسي میراث پر سر راپورته شوې لانجه پای ته نه ده رسېدلې. په داسې حال کې چې د هسپانیې حکومت وایي غواړي چې مړی راوباسي او د ماډرید د ښار نه بهر په یو بل ځای کې خاورو ته وسپاري، په هغه ادیره کې خاورو ته وسپارل شي چې د فرانکوا په دور کې جوړه شوې وه. خو د مړي د ښخولو په سر لانجه اوس په یوه نوي سیاسي پړاو کې داخله شوې. د هسپانیې د ملي کلیسا پادریانو یا مذهبي پیشوایانو کورنۍ ته د رواني میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی په کوم ځای کې چې غواړي له کلیسا نه وباسي او ښخې کړي. خو د دغه پخواني دیکتاتور د مړي د بیا ښخولو په سر په هسپانیا کې د هغه د طرفدارانو مخالفانو ترمنځ ګرمې مناقشې نه دي پای ته رسېدلي او هېواد یې په بېسارې توګه د اساسي قانون له یو غټ بحران سره مخامخ کړی دی. فرانکو له مادرید نه بهر د ویلی اف فالن یا د هسپانی په کورنۍ جنگ کې د وژل شو کسانو په هدیره کې ښخېدل غوښتل. دا هدیره د جنرال فرانکو په امر په 1940 میلادي یعنی 1914 هجري شمسي کال کې جوړه شوې وه او هغه په خپل فاشیستي دور کې د کورنۍ جنگ د قربانیانو لپاره په دې مقصد جوړه کړې وه چې د اوږده خونړي کورنۍ جنگ په پای کې د هسپانیې د ولس ترمنځ د روغې جوړې او ملي اشتۍ یو سمبولي. جنرال فرانسیس فرانکو د کورنۍ جنگ په دوران کې چې لن میلیونه زیات خلک پکې وژل شو د نشلستانو یا ملتپالانو د قواو قومندانۍ په غاړه درلودله او کمونستانو ته ماتې ورکړه. مړی د مادرید په ملي کلیسا یا بسیلیکا کې پروت دی او ډېر خلک یې هلته د پاتې کېدو مخالفت کوي. د هسپانیې د ولس اکثریت د فرانکو د استبدادي دور د شرم او عار نه ډکه دوره بلي او د یو خونړۍ دیکتاتور په سترګه ورته ګوري. د فرانکو د اوږدې خونړۍ دورې د قربانیانو کورنۍ وایي چې په ملي کچه باید محاسبه وشي او په شو جرمونو باید اعتراف وشي. خو د هسپانیې د کورنۍ جنگ دغه پوځي فاتح ته بیا ځینې خلک د یو ملي اتل او قهرمان په نظر ګوري او هغوی دا استدلال وړاندې کوي چې هغه هېواد له جلا کېدو او تجزیې نه وژغورو. د ډیرو کلونو سیاسي او حقوقي ناندریو نه وروسته حکومت پریکړه کړې چې مړی د ملي کلیسا لانګړ نه راوباسي او کورنۍ باید په بل ځای کې خاورو ته اوسپاري. وان اورتیگا چې په مادرید کې د فرانسیسکو فرانکو د بنیاد مشري په غاړه لري او د هغه طرفدار دی. امریکا اکثر په خبرو کې ویل
Here in Spain, there are millions of Spaniards who still admire Franco and remember what he did for Spain, especially because he won the communism. And many people is
دلته په هسپانیا کې په ملیونونو خلک شته چې اوس هم د فرانکو تعریف او ستاینه کوي او هغه څه چې هغه د هسپانیا لپاره کړی دي په یاد دي او په درنه سترګه ورته ګوري، خصوصا د کمونیزم د ځپلو لپاره چې هغه کوم اقدامات وکړ د قدر په سترګه ګوري. غواړو چې مړی باید په همدغه ځای کې چې پروت دی پاتې شي او آرام باید پرېښودل شي. خو څارونکي وایي که فرضاً مړی راوویستل شي هیڅوک په دې خبره سم نه پوهیږي چې چیرې به ښخیږي. کورنۍ غواړي چې د مارډر په مرکزي برخه کې واقع د آلو میډینا په کلیسا کې خاورو ته وسپاري، خو حکومت د دغه کار مخالفت کوي او وایي نه غواړي چې د پایتخت په زړه کې واقع دغه کلیسا د فرانکو د طرفدارانو لپاره د یو ملي یادګار یا زیارت حیثیت غوره کړي. فرانکو چې د 1915 یعنی 1450 شمسي کال پورې په قدرت کې و، زیاتره هسپانویان وای غواړي چې یاد او خاطرې له فکر نه اوباسي. د مړي د راستلو په سر چې کوم جنجال لا پیدا شوی دی، هسپانیا له یو نوي سیاسي بحران سره مخامخ کړی ده. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. د ملګرو ملتونو درو مهمو ادارو خبرداري ورکړی دی چې د جنوبي سودان نیمایي نفوس له بیساري لوړ څخه کړاو غالي او عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. دغه نوی رپورت د خوړو او کرهنې سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق او د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې د جنوبي سودان د حکومت په همکاري خپور کړی دی. خبر یالي لیزا شلاین په دې اړه کې لژنیو څخه دا رپورت را لېږلې دي.
په دغه رپورت کې راغلي دي چې په جنوبي سودان کې تقریبا 2 میلیونه کسان چې د می او جولای میاشتو ترمن د خوړو د جدي کمښت سره مخامخ کېدای شي. په دغه موسم کې کم باران کېږي، فصلونه کم یا هیڅ نه کېږي، د خوړو ذخیرې خلاصېږي او اکثره وخت خلک وږي وي. د هیواد د ځینې برخې په خاصه توګه د نیل، د بحر الغزال او د اکواتوریا سیمې د خطر سره مخامخ دي. د لوګي د دغه ستونزې اصلي علت د جنوبي سودان 15 کلن کورنۍ جنگ دی. مګر د نړیوال خوراکي پروګرام د سازمان نتا روي ورحوصل سنوای د دغه ستونزې نور علتونه دا دي چې یو سلسله کم فصلونه شوي دي او په پراخه پیمانه ګڼ شمېر خلک بېزه شوي دي چې نشي کولی کرکیله وکړي. ورحوصل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Poor families in the worst hit areas are already experiencing food gaps. As many as 50,000 people will face famine-like conditions at the height of the lean season in July, and 60% of the population who will be unsure of where the next meal will come from.
په جدي متاثره شوو سیمو کې نیسمنې کورنۍ لا پخوا د خوړو د ستونزو سره مخامخ شوي دي. تقریبا 50,000 کسان به د جولای په میاشت کې د قحطۍ سره ورته وضع سره مخامخ کیږي او 80% نفوس به په دې ډاډه نه وي چې د بل وخت خواړه به ورته له کوم ځای نه راځي. ورحوصل وایي د ډبلیو ایف پی هدف دا دی چې په روان کال کې 15.4 میلیونو کسانو ته خواړه برابر کړي. دی وایي دغه اداره 62 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري چې د لومړیو 6 میاشتو لپاره د محتاجو خلکو ضرورت ورباندې پوره کړي. دی وایي دغه ادارې ته دا پیسې رسېدلې دي، خو ډبلیو ایف پی لا تر اوسه د بودیجې 145 میلیونه ډالر کم دي. د ملګرو ملتونو د ادارو رپورټ وایي په ډیرو سیمو کې د نامکمل غذا سطح ډیره جدي ده. 8,680,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو نه کم دي، د جدي کم غذایي سره مخامخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.